ته ته خو وکیل ته وکیل دا ما حسابه ما تراکه دقیقه ما سبب ترنواخ سلسله
ډیر زیاته مننه کوم استاد کور ودان.
درنو دوستانو دا و د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام خدای مروغ او خوښ لره څنګه دی غوښه او ترکاری خورای کنه د کورونا لپاره غوښه او ترکاری شي دی همدارنګ سړی قوی او ځوان هم ساتي طبیبان وایي چې که د کورونا په وخت ولس ډوله غوښه او ترکاری وخوړل سي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي خو طبیبان دا نه وایي چې دا ولس ډوله غوښه د کومو مارغانو څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وایي چې تیر ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. له دې امله ښایي افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر له مخې ویل شوي چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې.
امنیتی منابعو ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تېره ورځ هم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول کړ کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هر ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولي اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده. خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځای او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې ثبت خلاص شو چې دغه راپور ثبت کړم. اوهو دا څه کوي؟ دغه هندار رو وستا ورایش شروع ک اوف نا وخت شو
دا څنګه لزان سره غگیگی
تو ګور دلته د رپورت ورکول را باندې نا وخت کیگی اول ته په سټډیو کې د نر لور را شروع کړای نه پویګم څنګه وکم
دروازه ور وټکوا ورته وای چې راوزی
رښتیا وای اوس هم د رپورت لګول را باندې نا وخت سو باید وخت می رپورت لګلای وای و بخزه رپورت سپتوم
خا خا بس یو سو سانی نورم صبر وکا چې دې مال می پنیمایي کې پات کیږي چې دا غو پورا کم
سمه ده لګژر کا
خا
وای ری مال می پنیمایي کې پات دي
ورته ویلې بلی و چې دې باندې و هلی وای زما مطلب سپتوم
نه وی زه دا زل ته ورته وای
خا خو چې دې ما و منی او بخا موږ سپ لرو ک دې راج دې باندې چرته وکي خبوي
دا سره ول خلک یې هیڅ ادب مشرات مونږ دې زده خوی نه چې واخزه رایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږي دومره خو می پریک دی چې دا غدي شوند خاتونه می پورا کم
د رپورت لیګل را باندې نه وخت کیږي
ځا قیامت بنه راټیږي
څه وای
وای د شوند خاتونه می پورا کوم
اوف د شوند خاتونه لا چیرته وي
څه خبرم کني زه چې امیر ته ورشو
هغه درجه غشوا
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غونډې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو
څه به ووایو نو یو پام لا دې تا را باندې ده اوس دغه لا عبرت ډکه کیسه مو واورئ د کلیو په پیتاویو کې په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې په رستورانونو او بازارونو کې ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی هسې مو رایه ورکړه د هیچا د حال پوښتنه یې ونه کړه نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم په ډېرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم په امر کې لیکلي وو چې مرسته ورسره وکړئ لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه سکرتار یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي د رئیسانو پوښتنه مې وکړه خو هغوی هم د وزیر صاحب له تاک څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي د مدیرانو هم همدغه حال و زړه مې ډېر خپه شو او یو هوټل ته لاړم یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم په هوټل کې ډېرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي تشناب ته مې ضرورت شو د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه راوښودل خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري ورته ومې ویل ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي ته خو دغه کمودونه وګوره چې کمود دې جوړاوه خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی وو د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته یې ننه ایستلم د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې بیا یې په تشناب کې یې کوزره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ ښې پریمانه اوبه ترې راتلې بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل ځا اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم رښتیا هم هغه ملامت نه و ملامت هغه خلک و چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل اخر پیسې اخلئ خو چې خو منه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل هلته وګوره هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې رش کول او بوټونه یې پې پاکول نگران وویل ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي خجالت شوم او له موټره مې ځان واچاوه یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب انسانیت او خواخوږي ور زده کړي سم چې ټولګي ته ورننه وتم ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابېله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بېرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شو. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل: تا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولا که به دې په 2 لکه هم خوشې کړم. چې غلا نه شې کولای مه یې کوه کنه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شو. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېکار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپهوږو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وه چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وه. هماغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه یې اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی. دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره حرکت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.